السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام خبريږي، خو لنډه خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واوري چې د بخښنې نړیوال سازمان د یونما هغه اندېښنې تاییدوي چې وایي طالبانو له بشري حقونو پراخه سرغړونې کړې دي. د راپورونو دا برخه وروسته راځي، خو پیل د دې سات په خبرونو کوو. د پښتون ژغورنې غورزنګ د مرکزی شورا غړي او نوموتی شاعر ګلمن وزیر د اسلام آباد په یو روغتون کې د اخیستو ټپونو له کبله سا ورکړه. د یاد غورزنګ مشر منظور پښتین تیر شپه ناوخته د پاکستان د طبي علومو انسټیټیوټ پیمز روغتون مخې ته د پی ټی ایم غړو او پلویانو ته په وینا کې د وزیر مړینه تایید کړه.
کتام ډېر درون څکای دی، زما د خلینه وطل ډېر مشکل دی، خو ګلمن پښتین یعنی هغه زمونږ په منځ کې نشته دی.
ګلمن وزیر د جولای په ومه په اسلام آباد کې په یو حمله کې تر ژوبلېدو وروسته په پیمز روغتون کې بستر وو. منظور پښتون وایي چې وزیر د جولای په ومه په هغه ښار کې د آزاد خان داور په نامه د وطن او د هغه د شاوخوا لسو تر دولسو ملګرو لخوا د لرګیو او چړو تر برید لاندې راغلی وو. د ګلمن وزیر اصلي نوم حضرت نعیم وو. هغه د شمالي وزیرستان د رزمک اوسیدونکی دی او نوموړی د بشري حقونو لپاره د فعالیت او له پښتنو سره د مینې او ملت پالې شاعرۍ لپاره ډیر مشهور وو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون چهارشنبه په کابل کې د ترکمنستان له سفیر خواجه وظف سره د نورو مسلو ترڅنګ د ټاپین لیکې د پروژې پر موضوع خبرې وکړې. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ یا احمد پر خپل ایکس پان یا په خوانی ټویټر لیکلی چې په دې کتنه کې د بهرنیو چارو وزیر هیله سرګند کړه چې افغان لوري به هڅه وکړي چې د افغانستان په خاوره کې د ټاپی پروژې اړوند پاتې مسلې اواري او عملنی کار پیل کړي. د متقی په خبره اړوند ادارې کار کوي چې د ټاپی پروژې ټول حقوقي اسناد نهایی او د کار د پایل لپاره زمينه برابر شي. د ټاپی نلیکه چې څه باندې 1300 کیلومتر اوږدوالی لري په جوړېدو سره به لا ترکمنستان د افغانستان لاره پاکستان او هند ته غاز ولیکدول شي. د دغه پروژې د رغونې چارې د 2015 کال په وروستیو کې په ترکمنستان کې پیل شوی، خو په افغانستان کې کارونه د 2013 کال په فبروري کې درېدلې چې بیا تر اوسه نه دی پیل شوی. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی افغان محصلانو ته د علامه اقبال د تحصیلي بورسونو د درېمې مرحله د پایل خبر ورکړی. خاغلی دورانی پرون چهارشنبه پر خپل ایکس پان یا پخوانی ټویټر کې لیکلی چې په راتلونکو 15 کلونو کې به 4500 افغان محصلان د پاکستان په پوهنتونونو کې د ټولنیزو او طبي علومو په مختلفو رشتو کې پر زده کړو بوخت شي. نوموړي په دې اړه زیات جزئیات نه دی ورکړي او دا یې هم نه دی ویلي چې دغه تحصیلي بورسونه یوازې نارینه محصلانو لپاره دي او که نجونو محصلانو ته هم ورکول کیږي. د پاکستان پاوز تایید کړ چې څلور سرتیری د پېښور په حسین خیل سیمه کې د عملیاتو په ترڅ کې وژل شوی دی. د پاکستان د پاوز د رسنیو څنګه پرون چهارشنبه په یو بیان کې ویل چې وژل شوی سرتیری د سوابې، کوهات، پېښور او منصري اصلي اوسیدونکو. د بیان لمخې په حسین خیل سیمه کې د پاوز او پولیسو لخوا د دغو ګډو پوځي عملیاتو په نتیجه کې درې سختریزي وسلوال وژل شوی هم دي. او د اروپا د ملتونو د فوټبال جام په نیمه پای لوبه کې چې تیره شپه د انګلستان او هالند د ټیمونو ترمنځ ترسره شوه، انګلستان 2-1 په مقابل کې هالند ته مات ورکړه او پای لوبه ته ووته. انګلستان به په فاینل لوبه کې له اسپانیا سره چې وړ مبارزه فرانسې ته مات ورکړې و مخامخ کیږي. اوس درې ورځې وقفه ده او د دې جام پای لوبه یا فاینل به د راتلونکي یکشنبه په ورځ ترسره شي. دا و خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شي. آدرس د ازادي رادیو ټکی کم. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته ویل، د دې سات په ډیره برخه کې تاسو د ازادي رادیو مجلې پروګرام اوري، خو په لنډه خبري برخه کې دا راپور اخلو چې د بخښنې نړیوال سازمان د یونما هغه اندېښنې تاییدوي چې وایي طالبانو له بشري حقونو پراخې سرغړونې کړې دي. یونما دغه راپور د جولای په 9 خپور کړ. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې بیان د ازادۍ رادیو ته په ځانګړې مرکه کې ویلي چې دوی هم په افغانستان کې د بشري حقونو نقص ته اندېښنې لري او په وینا یې هڅه کوي چې د بشري حقونو مسأله هواره شي. تفصیل نوریاس نوری اور.
د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا په افغانستان کې د بشري حقونو پر وضعیت اندېښنه ښکاره کړې او د هغه څه په وړاندې چې هغه د طالبانو له لوري خپل سري متضاد او مبهم اقدامات بللي خبرداری ورکړی دی. په هغه راپور کې چې دې سازمان پرون چهارشنبه خپور کړی ویل شوي چې د افغانستان پر خلکو اخلاقي څارنه د تبعیض پر یوه بنسټیز سیستم بدله شوې چې پر ښځو او نجونو یې په غیر متناسب ډول اغیز کړی دی. د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي آسیا د برخې څېړونکي زمان سلطانی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت په افغانستان کې له بشري حقونو څخه د پراخو سرغړونو مسؤل دی.
زنان و دخترها در افغانستان
پا افغانستان که خزی آنجونی لداسی و بنسیتیز شوی سیستم سرمخامخی دی چه پا سیستماتیک دول دو دوی حقوق او انسانی ازادهی تربخو لندی کبی طالبان او د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارتی تا افغانستان در نړیوالو مکلفیتونو خلاف پا سیستماتیک منظم او پراخ کچا ددی هیواد در خلق و لمرانی اساسی حقون تربخو لندی کبی
مردم افغانستان نقص میکن.
په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په افغانستان کې د ښځو او نجونو د وضعیت او له بشري حقونو د سرغړونو په اړه اندېښنه وښوده. د دې وزارت یوې ویاندې الیزابت اسټیکنی له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ټینګار وکړ چې د امریکا متحده ایالات به د ښځو او نجونو د وضعیت د ښه کولو لپاره له هر فرصت څخه ګټه واخلي.
دا د امریکا د حکومت لپاره یو لوی اندېښنه ده او موږ به له هر فرصت څخه په ګټه اخیستو د خپل اندېښنو په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه خپل غږ اوچت کړو.
تر دې یوه ورځ وړاندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویو ماموریت یا یوناما په یوه نوي راپور کې وویل چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت لخوا له بشري حقونو څخه سرغړونې ترسره شوي، د خلکو خصوصي حریم محدود شوی، امرونه سخت شوی چې په پایله کې د دې هیواد د وګړو پر لویې برخې د ویرې او ډار فضا سیوری غوړولی دی. د طالبانو حکومت یوناما دغه راپور رد کړی او ویلي د کوم احکام چې د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت لخوا توصیه کیږي هغه معلوم اسلامي احکام دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د سشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې د یوناما دغه راپور په غبرګون کې لیکلی چې د یوناما راپور جوړونکي هڅه کوي چې افغانستان د غربي لیدلوري څخه وارزوي چې د ده په خبره دا کار سم نه دی. د بخښنې نړیوال سازمان له ملګرو ملتونو غوښتي چې باید په افغانستان کې د هغه څه په وړاندې چې هغه د نړیوالو قوانینو په اساس جنایتونه بللي د ځواب ورکونې یو خپلواک میکانیزم رامنځته کړي. د بخښنې نړیوال سازمان همدارنګه د خپلو شواهدو پر بنسټ ویلي چې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو پر بنسټیزو حقونو سخت محدودیتونه له پراخو خپلسري توقیفونو جبري ورکېدو شکنجې او نورو ناوړه چلندونو سره یو ځای د بشریت ضد جنایتونه او جنسي ځورونه بلل کېږي. د سازمان ویلي طالبانو په کراتو ښودلې چې دوی نه غواړي له هغو کسانو سره حساب کتاب وکړي چې له نړیوالو قوانینو څخه په جدي سرغړونو تورن شوي دي. په تیرو نږدې دریو کلونو کې چې طالبان بیا په افغانستان کې واک ته رسېدلي، په دې هیواد کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو بشري حقوق ورځ تر بلې محدود شوي دي. د بشري حقونو د فعالانو په وینا همدا د ښځو او نجونو له بشري حقونو څخه جدي سرغړونې په نړیواله کچه د طالبانو د حکومت په رسمیت نه پېژندلو تر ټولو مهم لامل بلل کېږي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
د پاکستان حکومت په هغه هیواد کې د نږدې 1.5 میلیون افغان کډوالو د اوسېدو کارتونه د یو بل کال لپاره تمدید کړل. دا پریکړه پرون چهارشنبه د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د کابینې په غونډه کې وشوه. دا وروسته تر دې چې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر فلیپو ګراندی اسلام آباد ته درې ورځنی سفر درلود او نوموړي خپل سفر د سه‌شنبه په ورځ پای ته ورسوه. خپل ګراندی هم د پاکستان له دې پریکړې هرکلای کړی. تفصیل له فیروزی عزیزی اورو.
د پاکستان د صدر اعظم له دفتره په خبرسوي خبر پاڼه کې راغلی چې د دغو کډوالو د کارتونو موده چې د 2040م کال د جون په 13مه پای ته رسیدلې وه، د 2025م کال د جون تر 13مه پورې وغځول سوه. بل لور ته فلیپو ګراندی په حواله د یو این ایچ سی آر په خبر پاڼه کې چې د سه‌شنبه په ورځ د جولای په 9مه خبره کړې، په کې راغلی چې نوموړي د پاکستان د دې اقدام په اړه د پاکستانی چارواکو د ژمنې ستاینه کړې وه او هیله یې ښودلې وه چې دا حالت دوام وکړي. پاکستانی رسنۍ ډان نیوز ویلي دا غونډه وروسته له هغې کېږي چې د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف له فلیپو ګراندي سره د لیدو پر مهال شکایت کړی و چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته پاکستان ته 10,000 افغان کډوال ورغلي چې تر اوسه یې یوازې 9,000 درېمو هېوادونو ته ایستل شوي، خو ګراندي غوښتنه کړی و چې په پاکستان کې د غپاتې افغانان بیرته افغانستان ته ونه استول سي ځکه له ګواښونو سره به مخ سي. هڅه مو وکړه د پاکستان د دې پرېکړې په اړه د طالبانو د حکومت کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت معلومات ولرو، خو ویاندې عبدالمطلب حقانی زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. په ورته وخت کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د سراسري شورا مرستیال عبدالبصیر وصال وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته پاکستان ته کډوال شوي افغانان د نورو په پرتله له زیاتو ستونزو سره مخ دي.
افغان کډوال چې د 2021 کال لاګست وروسته پاکستان ته راغلي د یو این ایچ سی آر لخوا ورته هیڅ داسې اسناد نه دي ورکړل شوي چې دوی کډوال دي، هیڅ ډول مرستې ورسره نه کوي. نو تر ټولو زیات دغه کډوال له ستونزو سره مخ دي چې هر دوه میاشتې وروسته یې ویزې ختمیږي.
په همدې حال کې یو شمېر افغان کډوال غوښتنه کوي چې یو این ایچ سی آر او د پاکستان حکومت دی د راتلونکي لپاره د کډوالۍ د ځانګړو کارتونو درلودونکو افغانانو ته یوه حل لار راوباسي چې دوی کوي ستل هم سي په راتلونکي کې کاروبار او په پاکستان کې شتمنۍ هم په خوندي توګه ورسره انتقال کړل سي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې میشت کډوال او د افغان کډوالو استازي ظاهر پښتون ازادي راډیو ته وویل
زما د افغانستان د اسلامي امارات څخه د حکومت پاکستان څخه د یونیسیار څخه دا اوس دا غوښتنه ده چې تاسو پر یو داسې میکانیزم یا پر داسې یو کړنلارې باندې کار وکړئ چې تر څو زموږ افغان کډوال د خپل ژوند او د خپل کوم روزګار چې کوم دلته دی دا په یو داسې طریقه باندې راواخلي او راټول کړي او خپل هېواد ته انتقال کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان مخکنی لنډمهالي حکومت تیر کال په دې هېواد کې د میشتو څه باندې ولس لکه هغو افغانانو د جبري استلو پریکړه وکړه چې د دوی پټوکو د اوسېدو قانوني اسناد نه درلودن. د همدې پلان لمخې تر دې دمه له 15,000 ډیر افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه کړل شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان په پلازمینه کابل او غنو ولایتونو کې د محرم د میاشتې مراسم پیل شوې دي. شیا مذهبي د مراسم په خاصو غونډو او ځانګړو دودونو سره لمانځي. دوی وایي چې سږ کال د طالبانو لخوا پرې محدودیتونه لګیدلي، خو د طالبانو چارواکي بیا په کابل ولایتونو کې وایي چې دوی د محرم مراسم لپاره ځانګړي تدابیر نیولي ترڅو شیا مذهبي وتوانېږي دغه مراسم په سوله ییزه فضا کې ترسره کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې یو شمېر شیعه مذهبي ادعا کوي چې د طالبانو حکومت په ځانګړې توګه په محرم میاشت کې مذهبي ازادۍ ترې اخیستې دي. له دې ډلې جواد او علي زاده د خپل سیمې د نوم نخ پرولو په شرط ازادي رادیو ته وویل
در منطقه ما که چندین محدودیت ها وضع شده، از جمله ای است که اذان ما باید بلند نباشد او لاسپیکر نه.
زموږ په سیمه کې چې څو رقم محدودیتونه لګول شوی دا دي چې زموږ اذان باید په لوړ غږ نه وي، په سپیکر کې باید نه وي. بل زموږ مذهبي مراسم لکه عاشورا، دای محرم زموږ په جماعتونو کې بند کړی دي. موږ په ډیرو سختو شرایطو کې دا مراسم منځو.
متاسفانه سخخانه ها را کې به عنوان مراکز پخشتون نشد نظرات
بده مرغه سخخانه چې د امام حسین د نظرونو او ژوند د طریقو د نشرولو د مرکزونو لپاره کارول کېدی بند کړی دي. له بده مرغه د جمعتونو د لوډ سپیکرونو غږونه بند کړي او نه پریږدي چې د نوحې او مراسم په لوړ غږ واورو. موږ خبر شو چې حسیني بیرغونه یې هم راټیټ کړي دي.
دا اندېښنې او نیوکې داسې مهال مطرح کیږي چې په ټولنیزو رسنیو د محرم او عاشورا مراسمو ته منسوب بیرغونه او بلبورډونه راښکته او ټول سوي دي. ازادي راډیو په خپل واک ډول د دغو ویډیوګانو کارولای نسي تاییدولای. په دې خبروسوبې ویډیوګانو کې د کابل ښار یو اوسیدونکو ادعا کړې چې د طالبانو د حکومت اړوند یو رنجر موټر کې چې د دوی مذهبي بیرغونه پکې انتقالوي، وایي دا بیرغونه یې د کابل ښار د مغازي شهر سیمې له یو جماعت نه وړي دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد او د دوی د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی د دغویدا او پاړه د ازادي رادیو پښتني جواب نکړي. خو د عاشورا او محرم مراسمو د منځنې د ولسی کمیټې ویان عبدالله افضلی د بیرغونو د راټولولو موضوع تایید کړه. نوموړي ازادي رادیو سره خبرو کې زیاته کړه:
بعضې افراد از ښاروالي
ځینو کسانو ځینې اقدامات وکړل، په قلعه شاده او برچی سیمو کې څو بیرغونه راښکته کړل، او په هغه لیدنه کې چې پرون مو مشرانو د رئیس الوزرا له مرستیال او د استخباراتو له مرستیال سره درلوده، پکې ټینګار کړی چې موږ دوی ته لارښوونه کوو چې نور دا کار ونه کړي.
د هغه په خبره د طالبانو حکومت یوازې په کابل ښار کې د محرم او عاشورا مراسمو د نمانځلو د امنیت ساتلو لپاره 40,000 ځواکونه ګمارلي دي. ښاغلی افضلی زیاته کړه چې د طالبانو د حکومت د حج اوقافو وزارت هم اعلان کړی چې 50,000 جماعتونه حسینی او تکیه خانی به په ټول افغانستان او 1500 جماعتونه او تکیه خانی به یوازې په کابل ښار کې د محرم او عاشورا مراسم ترسره کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ناتو مشرانو اوکراین ته د اف 14 جنگي جیټ الوتکو د لومړی جوپې د استولو اعلان کړی. نور تفصیل له نوریاس نوریا ورو.
د ناتو متحدینو په واشنگتن کې په ګډه سرمشریز کې اعلان وکړ چې اوکراین ته د اف 14 جیټ الوتکو لومړی جوپ استول شوی، او په دې توګه د کیف د اوږدې مودې انتظار پاتې ورسو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د دې خبر د اعلان په مهال وویل چې کیف ته به د مرستو یوه بله پیاوړې بسته په راتلونکو ورځو کې امپډاګه شي. خغلی بلینکن چې هېواد د ناتو د سرمشریزې کوربه دی، پرون چهارشنبه د دې سرمشریزې په څنډه کې یوې غونډې ته وویل چې د اوکراین پوځي وړتیاوې باید پیاوړې شي.
همدا اوس چې موږ او تاسې خبرې کوو، د اف 14 جیټ الوتکو لیک روان دی. دغه جیټ الوتکې د ډنمارک او هالند څخه لیږدول کیږي، او په اوړي کې به د اوکراین په آسمان کې الوتنې وکړي تر څو ډاډ ترلاسه شي چې اوکراین کولی شي د روسیې د یرغل په وړاندې په اغیزمنه توګه د خپل ځان دفاع وکړي.
اوکراین چې له ډېرې مودې راهیسې د اف 14 جیټ الوتکو د ترلاسه کولو هیله کوله، داسې ښکاري چې خپله دا هیله یې پوره شوه. د اوکراین دفاع وزیر روستام اوماروف له خپلو ډنمارکي او هالنډي سیالانو سره تر کتنې وروسته په خپله ایکس پاڼه پخواني ټویټر کې ولیکل چې هیواد یې په خپل آسمان کې پرمختللو جنګي الوتکو نندارې ته ځان چمتو کوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی تېر اونۍ ویلو چې غواړي تر اوړي پورې د خپل هیواد دفاعي وړتیاوې دوه چنده کړي. تم کېږي زیلنسکي چې د ناتو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره په واشنگټن کې د امریکا د استازو او سنا جرګو له مشرانو او هم د دې جرګو د دفاعي ډیپلوماسۍ ملي امنیت او بودیجې د کمیټو له مشرانو سره وګوري.
اوریدونکو د دې ساعت خبري ټولګه همدومره و. اوس هم راځو د ازادۍ رادیوي مجلې ته چې دا پروګرام زما همکار احمد شیبر چمتو کړی.
ازادۍ رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری په دې خبرونه کې په بهر کې د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق جوړ شو.
موږ فقط د فرهنګي کارونو فعالیتونو مالی ملاتړ کوو.
شعر لرو.
ول پول پیکای دی غمازی کوي صبر چلستر گو دی ول واړوم.
دکسه لیکوال حیات شوند نظر می اخیسته.
دکسو کو وری کې به دوه ما سه، یعنی اوسنی کسی د خانه کې سوق پرتلا بدلی دی.
دکسه لیکوالی هریوا لندکسه.
ولوګی کی پټین جلې تور چا جوش نور راخت کړ.
د اکبر خان مینا او جګړه د ناول پانی اړو.
په دغه ناول کې شاغلی داوی صاحب د اکبر خان بل اړخ مشته راخړل دی.
د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق د جوړېدو په درشل کې دی. په ګویټا انسټیټیوټ کې یو ډله د دې صندوق مالی برخه اداره کوي. ګویټا انسټیټیوټ له 2020 کال مخکې چې طالبانو کابل ونیو، په افغانستان کې فرهنګي فعالیتونه کول. په افغانستان کې د ګویټا انسټیټیوټ له مشانو څخه یو هم ابراهیم هوتک دی چې اوس د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق چارې مخته وړي. وړاندې به د دوی نظر په خبرونه کې درسره شریک کړم. خو مخکې تر دې چې له دوی څخه واورو، د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق په خپل انټرنیټ پاڼه کې لیکلي دي چې د دوی د مدیریت ټیم تر اوسه په برلین، لندن او پاریس کې سلام مشورې ترسره کړې دي، او په دې لړ کې له یو شمېر فرهنګ پالو د افغانانو د فرهنګي وضعیت په اړه معلومات ترلاسه کړي دي. همدارس د دې صندوق له لوري په هند، پاکستان، د امریکا په متحده ایالاتونو او کاناډا کې د افغاني هنر او کلتوري ټولنې په لوري او ارتیاو د شپو هیداله پر مشورتي غونډه ترسره شوې دي. د افغانستان د کلتوري ملاتړ د صندوق د ویپانې په لومړي مخ کې لیکل شوې دي چې دا صندوق د افغان فرهنګيانو ملاتړ ته ژمن دی. دا فند د مالی سرچینو ظرفیت لوړولو، شبکې جوړولو او په کلتوري ډګر کې د فرهنګيانو اړتیاو ته ځواب وي. په ورته وخت کې څرګندوي چې فرهنګي فعالان او هنرمندان کولای شي د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق یا ACF په ویپانې کې د مالی ملاتړ ترلاسه کولو لپاره خپل غوښتنلیکونه وړاندې کړي. د غوښتنلیکونو د استولو وروستی وخت د 2023 کال د اگست 15 نیټه ټاکل شوی دی. د دې لپاره چې په دې برخه کې لږ نور معلومات ترلاسه کړو، ل ابراهیم هوتک څخه به چې د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق چاري مختوري دا واورو چې په مشخص ډول د دې صندوق د پرانستو هدف څه دی.
د افغانستان د اوسنی حالت په کتو سره چې فرهنګيان او نرمندان خورا ملاتړ ته نیاز لري، موږ په دې باور یو چې د داسې صندوق او د داسې ابتکاراتو پرامنځته کولو سره هدا قلب کول شو افغان هنرمندانو ته ولو چې په هر کوټ د دنیا کې وي مرسته ورسو، ملاتړ وکړو. هغه ملاتړ په دې معنی ده چې دوی ته د دې تریاوه د دې زمينه مسایده شي چې خپل فکرونه او خپل خیالونه، فرهنګي خیالونه چې په ذهن کې شته دي، هغه ته عملی بڼه ورکړي او عملی تطبیق کړي. نو دا صندوق په دې هدف رامنځته شوی چې د افغان هنرمندانو، بلخصوص د ښځینه او ځوانو هنرمندانو په فرهنګي چارو کې لاسنیوی وکړي.
تاسو د ملاتړ خبره وکړه، ملاتړ ډیر معنی وی لري. مالی ملاتړ هم دی او د ملاتړ هم دی چې یو څوک سندره و یا سندر څوک ورته خبره کوي، که یو څه توضیح کړئ لطفا.
بالکل، او هدف په لومړي قدم کې مالی ملاتړ ده، په دې چې متاسفانه افغانستان کې شرایط یا په ټوله کې د افغان هنرمندانو د ژوند شرایط داسې نه دي چې خپل خود کفا اوسي او خپل فکرونه او خپل برنامه چې دی په یوازې ځان تطبیق کړي. نو دوی لپاره په لومړی قدم کې زه ګومان کوم چې معلم راتل ته نیاز شته، ضرورت شته چې دغه طریقه وکولی شي. البته د دې تر څنګه چې معلم راتل د خو د افغان فرهنګي دګر لپاره یو پلیټ فارم د چالته نتنه دغه برنامه جوړ شي، بلکې د افغانستان عمومی کلتوری وضعیت هم وګړیږي او هم تازه پاتې شي. نو پټوله کې هم یو لومړی قدم کې یو مادي مرسته ده، ولې پټوله کې یو مانوي مرسته ده چې د افغانستان فرهنګ په درسي شته کی
هوتک سپ مالی ملاتړ. بیا هم فکر نکوي چې دا یو پراخه ژمنه ده، ځکه اول خو کچرته یوازې د سندرغاړو مسلې تراشو، ځینې په پاکستان کې ژوند کوي، ځینې په ایران کې ژوند کوي، ځینې په غربي هیوادونو کې ژوند کوي، د جنو د ژوند ستونزې تر یو بریده پورې حل دي، د جنو حل نه دي. نو د هغه کسانو چې د ژوند مشکلات تر یو حد حل دي، هغه شاید ډېر مرستې وغواړي، او هغه چې په ډېر بد حالت کې دي، هغه تر ډېر کم مرستې هم ممکن بسنه وکړي.
بالکل، مرسته خو دا اخرو شل کلو کې ډېر مرسته افغانستان کې مشو بیا هم ځای ونیو. زه پیګم چې د مالی مرستو هغه تعریف ډېر وسی ده، ولې دلته هدف بیخي مشخص شي سوی تفاهم نشي. موږ د افغانستان د فرهنګي فعالیتونو، د هنرمندانو، د هغو فعالیتونو مالی ملاتړ کوو چې دغه برنامه په چوکاټ کې گنجائش ولري. په دې معنی چې هر پروژه، هر اداره چې یو فن لري هغه محدود ده، او هغه ته یو چارچوب جوړي، یو چوکاټ، یو پلیټ فارم جوړي چې څنګه اجرا شي. دغه پلیټ فارم په درشل کې کولای شي هنرمندان د خپلو هنري کارو لپاره مالی ملاتړ ترلاسه کړي. البته زمونږ ستونزې خو ډېرې زیاتې دي، هر نګر کېشته ولې هغه ته خو زمونږ کار ده، موږ فقط د فرهنګي کارونو فعالیتونو مالی ملاتړ کوو.
لفرنگانو نو مطلب لیکوال شاعران ادیبان داخله دي
بلکې بالکل همداسې د مونږه ډېر مشخص نه وای چې د موسیقي هنرمندان د تیاتر هنرمندان د سینما په ټوله کې د افغانستان هنرمندان او فرهنګیان بریش دلته خو ډېرې کسان په دواړو رولو کې کار کوي نو مونږه لږ ذره وسیع پرېښې ده هغه فرهنګیان چې هنرمندانو سره په ګډه د کار ژمنتیا لري او کار کوي این یه پروژه پروژه طرح که در مختلف نسلون تر ما بین وطن میشت و بیرون میشت افغانان فرنگی هم در برنده طول در بر نیسی خو مهم خبر داده چه دا عام اعلان ده اما عام توضیح نده پا آغا شرایط و چوکار که چه ترهشی ویدی پا آغا باید پا اصول برابر اوست دقا طول کنن لاره طول ده پار آغا اصول و مقررات آغا طول پا دایمون پا صفحه که ذکر شوی دی چه چو پا کم شرایط و کولش درخواست وړاندې کی او څنګه به قبولیږي یا نه قبولیږي
د لیکوالو په برخه کې په خواته سو په ګویټا انسټیټیوټ کې په افغانستان کې مسولیت درلود هلته مو یو شمېر کتابونه چاپ کړي وو آیا فکر کوي چې دا پلا به هم د جنو لیکوالو کتابونه چاپ کړي
په قطعي توګه زه نشم ویلای اخرین تصمیم به جوري حیات نیسی دلته یو مسلکی جوري حیات پښتون لري چې هغه به د ټولو پروژو او طرحو په اکلا خپل نهایی فیصله کوي یقینا دا یو مهمه خبره ده خو فکر نه کوم چې تنه هم دا یو اوسي زما په نظر به مهمه دا یي چې په هغه اصول چې زه ترشوی دي په برابر اوسي او د افغانستان په ټوله کې د افغانستان کلتور ادب فرهنګ ته څومره په دات خو یو څومره ګټور ده او څومره لازم ده د دې ټول شرایط په رڼا کې به جوړی حیات تصمیم شي او البته هر طرح به
او بخشی که چرت دخ پشتن شخصی دیره نوی پو جوری حیات که مو کم کسان شده
ده خبر خو شخصی نده خدا محرم پشتن ده و زواب محرم پتی که به دی منه چه ده حیات جوری تینول یا دیره مهم مسئله ده اغاو بیا با مسئولیت تیم او با مسئولیت کسان چه در اغی جمله سخده همده و صندق اغا در احبری غری چه اغا با دیر زر اعلان شی یعنی یا مشورتی بورد چې هغه باید تاسو کارو نظارت هم کوي او مشوره به ورکړي دا غوی موافقه او د نورو دوستانو سره په مشورو کې دا سیاو جوړی حیات اته دوه جوړی دل جوړیږي چې یو به د موسیقي او بل به د ستوري ټیلینګ چې موږ ته قصه ویل دي دلته به تعینیږي او غوی به کار کوي هغه به تر اخره همداسې پاتې کیږي په دې چې دغه نه خدای نه خواسته سوء استفاده مونږ شي او درد سر میجاد نشی
د دې کسویلو په برخه کې که یو څه تشریح راکړي مطلب مو څه ده
کسویل د ژبنیز تودیز استفاده لحاظ شاید موږ ډیر رواج نه لرو دا غو د انګلیسي د ژباړې ستوري ټیلینګ د چې موږ هم راخسته ده دلته موږ نو غوښتل چې ټول ژانر د هنر او فرهنګ قلمواریات دا یې هغه راټول مفهوم ده چې په دې کې ټول لکه سینما لکه تیاتر لکه ادبیات لکه ژباړه او د نور هنري ژانر شامل دي یعنی دا یو وسیع مفهوم ده او موسیقي ځانته یو ځانګړی بخش ته چې هغه کې بیا د موسیقي نورې برخې هم ټولې برخې له فولکلور نه نیولې تر مدرن کمپوزیشن پورې ټول پکې راځي
هوتک څه فکر نه کوي چې دا دوه څانګې چې تاسو اشاره ورته کوي دا نهایت زیاتو مرستو ته ضرورت لري یعنی که چرته څوک غواړي چې له دوی سره کومک وکړي او یا د دغو لیکوالو او د دغو هنرمندانو لاسنیوی څوک وکړي نو فکر نه کوي چې تاسو په د خپل هڅو کې ډیر بریالي نشئ
یقینا چې د افغانستان فرهنګي ډګر اوس ډیر ستر مرستو ته ضرورت لري او دا به یو قطره وي ولې د نشته نه به ښایي زه پوهیږم چې په دې باندې باندې د افغانستان فرهنګ وژغورل شي او نه به یو بلې مرحلې ته ورسیږي ولې ژوندی به انشاءالله پاتې شي وبه ځلیږي او مطرح به پاتې شي موږ په همدغه محدوده امکاناتو کې متاسفانه نشو کولی چې ټولو مشکلاتو ته ورسیږي ولې دا آغاز د کار ده موږ او داسې نور کسان که لاس سره یو کړي انشاءالله چې ډېر څه به وشي دا چې ټول مشکلات رسینه نه کیږي دا خو طبیعي خبره ده
که چیرته همدغه هنرمندانو ته که هغه سندرغاړي دي که هغه لیکوال دي فرهنګیان دي دوی ته داسې زمينه برابر شي چې د هغه په اساس دوی په خپله دا وایو چې شتنان شي په دې ډول باندې ممکنه ده چې تاسو کار ډیر اخیسمن تمام شي
ولی که چوک او غاری او کولی شی دست وراندیزونه مطرح که چه هرگه در ظرفیت سازی شوی موسیل که چه فکر کن تاسه و مطلب هم داشت هیوی او آقا خود کیفهی پلور لارشی دا با دیر فکر می زخ بیام غا کومه چه هنرمندان و فرنگیان پتوله که پیلن محال فکر ونه که او دخپل مشکل ده حل دپاره زر اقدام ونه که بلکه وی سنجایی شده دقیه تره دقیه وراندیز خیر سوم رزان تا فرهنگ تا افغانستان تا درازبون که دپاره ده دقیه اصول پر رنا که با انشاءالله دا کار کامیابی غیر لگه که دسه لند خیزی اگه با لند نتیجه مبرکی یا با یه چه برنکی زپا یکمه چه منگه اساسی بنیادی